السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونې کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي مثلث او اومه ورځ نن یکشنبه ده د چونګاښ یا سرطان 23 د جولای میاشتې 14 پیل په خبرونو کوو د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه خوندي کړي د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر لیکلي نړۍ د افغانستان وضعیت څاري او په وینا یې طالبان باید د فزیکي سزاګانو په ګډون سرایي وژنې خپل سرې نیونې او شکنجه پای ته ورسوي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه په 22 ولایتونو کې د تیزو بادونو او باران وړاندوینه کړې ده دغه ادارې په شمالي لویدیځو جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو وړاندوینه هم کړې چې دوړې او خاورې به ورسره وي او سرعت به یې په یوه ساعت کې د 530 کیلومتر پورې وي د امریکا د متحده ایالاتونو په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالد ټرمپ د انتخاباتي غونډې پر مهال ډزې سوې خو خپله ټرمپ ته ډېر زیان نه دی اووښتی د امریکا امنیتي چارواکو ویلي په پیښه کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون دوه کسان وژل سوي د جمهوري پال ګوند کاندید 78 ډونالد ټرمپ په بټلر کې پر ځایي وخت د شنبې ماپښین مهال خلکو ته وینا کوله چې د اوو ډزو ږغونه واورېدل سول او وروسته د خلکو نارې اوچتې سوې او وارخطایي خپره سوه د اسرائیل د بهرنیو استخباراتو د ادارې یا موساد مشر دیوید برنیا په پام کې لري چې په راروانو ورځو کې د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي چې هلته د حماس له منګولو د نورو یرغمل سویو د خلاصون په اړه د خبرو په بل پړاو کې برخه واخلي د اسرائیل د کان په نامه راډیو پرون شنبه دا خبر ورکړی دی په همدې حال کې د اسرائیل حارث ورځپاڼې راپور ورکړی چې داسې ښکاري د حماس د پوځي څانګې د مشر محمد زیف د وژنې له حادثې سره سره دغه غیر مستقیمې خبرې لغوه سوي نه دي د قطر تر څنګ مصر او د امریکا متحده ایالتونه د دغو مذاکرو چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون په باب دي منځګړیتوب کوي دا خبرې داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل په تازه حملو کې د وژل سوو کسانو شمیر 90 ته ورسېد مخکې دغه شمیر 110 شول سوی و د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی لا بشپړ یقیني نه دی چې د حماس د پوځي څانګې مشر محمد زیف او د حماس بل قومندان رافی سلامه دي په دغو حملو کې وژل سوي وي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون د آیرلند له صدراعظم سایمن هاریس سره وکتل چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل خبرې وکړي دا کتنه داسې وخت وسوه چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د تازه حملو له کبله لږ تر لږه 11 ملکیان ووژل سول زلینسکی پرون په واشنګټن کې د جولای له 9 تر 13 د ناټو له سرمشریزې له ستنېدو وروسته مخکې تر دې چې اوکراین ته ولاړ سي په آیرلند کې تم سو د ناتو په سرمشریزه کې دغه پوځي تړون متحدانو له اوکراین سره د نورو پوځي همکارو ژمنه وکړه د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پرون ویل چې له اوکراین سره پر پوله کړکیچ کم سوی او پر پوله زیاتره ګمارل سوي اضافي سرتیر خپلو پوځي اډو ته ستانه سوي دي لوکاشینکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له نږدې متحدانو ګڼل کیږي د بیلاروس دفاع وزارت د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې د امنیتي پیښو او د اوکراین د پوځي تحکیماتو په بدل کې په خپلو پولو کې خپل پوځي استحکامات زیات کړي دي دغه وزارت ویلي و چې یوه راکټي فرقه یې هم هلته ځای پر ځای کړې وه چې وکولی سي خپل جنګي چمتووالی وازموي او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام د 2024 میلادي کال پایلو بنن د افغانستان پر وخت د شپې 12:30 بجې د برلین په ورزشي سټډیوم کې د انګلستان او اسپانیا ترمنځ کېږي
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
هرکلی مو کوم د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګلمن وزیر ووشل شو پر ګلمن وزیر د جولای په ومه ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په لسمه د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګلمن د مړینې اعلان وکړ پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح همدارس مخکنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خوشینی څرګنده کړې ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمیر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وشلو تورنوي. که دا پیښه هر راز رامنځته شوې وي، سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته در وپیژنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همداراز دا خپرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم له تاسو سره شریکوو. را بشم د خبرونې میلمنو ته له اسلام آباد د سکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقی مبارزه عصمت شاه جهان را سره ده. عبدالته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده. ستاسو هرکلی کوم اغلی شاه جهان. که لومړی له تاسو نه واورم، د دې لپاره چې د داسې پیښو مخه ونیول شي څه باید وشي؟ که په لنډو راته وایست. ټول نړۍ
به خو زه د پول افغان او پښتون کامیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر پیسې سلام پیش کړم. دغه شهادت دغه شاعري دواړه به دغه لاره چې ده مونږ ته رڼا دانې راکړي. بله خبره دا ده چې دې سوال په لنډ ځواب نشي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې ده دا یو عالمي میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو په دې کې عالمي قوتونو چې دي خپله پیشکاره ده تیرو څلوېښتو کالو نه روانه ده. او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو، او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړیږي، او دا هغه چې دا کم ون بلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی. د دنیا معیشت بدلول غواړي، جی ټوینټي د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبل نه ده. او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي، او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې ده هغه زموږ صرف لاره ده، پرمن مبارزه زموږ لاره.
وبخښئ، دې ته به راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامت کړو په خپلو منځونو کې؟ مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قواوې افغانستان ته راغلي وې، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې، او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسني پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خوله نه دي، ټوله ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي. نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
لاسې خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي، او دوی پوره منځوند کوي. نو دا جګړه چې ده دا بار نه راوړل شوې ده. په دې خبرې باندې هم زه متفق یم چې اندرونی تور تضادات موجود دي، او پښتون قام چې دی هغه کلونیل سیستم د وجې ډېر وروسته پاتې شوی دی. هغه کې هم دا قوتونه ملوث وو، فرسٹ افغان وار، سیکنډ افغان وار، تھرد افغان وار. د کام په هیڅ باندې د پښتون کام هغه اتکا نه رشوي چې کوم تاریخي تور د نورو کامونو شوي د چې کوم آزاد کامونو. نو دې سره سره دا زده منم چې په کام کې دنم تضادات شته، او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټري اسټابلیشمنت دی دا هغه هم ډېر غټ کردار دی چې دې سیمې ته یې جنګ راوړو، زموږ په ځمکه باندې اډې ورکړي، او زموږ خلک چې دي، زموږ بچیان چې دي، هغه جنباز کړل، او موږ سکولونه په بمونو والو زول، او تعلیم چې دی هغه باندې خرچه نشته. نو دې وجې نه زه محسوسوم چې یو کام چې ته په شا ساتې د هغې کلتور خراب کا، د هغې ځوانان مستقبل تباه کا. نو دا داسې مکس غوندې فیکټرز دي. زه دا بالکل هم قطعا نه وایم چې کله موږ د امریکي امپیریالیسټ نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم. قطعا نه ایکسټرنلایز کوم، او په دې کې د پاکستان افواج، د پاکستان چې کومه اشرافیه ده دا هغې غټ لاس دی، هغې د دې بینیفیشریز دي، او دې جنګ نه ټولو فائدې چې
مننه مننه. دې ټکي ته بیا مراشمه. دلته ستاسو په دې خبرو کې سوال ماته پیدا شو، خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګیلمن وزیر په برخه کې ل مشال رادیو تاسو څخه خبره کړی دی. تاسو
دا غوی پاره باندې موږ یو رپورت جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر کلا پی ټی ایم تراله دا غوی مبارزه سره دا غوی چون څنګه دی نو پاره باندې موږ یو رپورت لرو نو زم کا دا کتون کو توڑان کو نو
بالکل دا رپورت په سره وګورو به ته بحث سره وګرځو
تکبیر دې جنو زې چې مل یو نورو په سره وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکو ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوز په امنیتي پالیسیانو ښکارانی وکی کولی. حمله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوز د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا تمیشې زندان تیرول وروسته خوشې شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشال سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه بای غورځنګ ته مالی مرستې ورلېږلې. نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواد وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالی مرستو تورونه لګېدلی وو کوم چې بې بنیاده وو. له ګلمن وزیر 15 بچي پاتې شول. د دوه ورونه او شپږ خويندې دي.
اغل شاجان کبیر ته تاسو مخکنی تر دې رپورت تر خبرې دوه مخکې چې تاسو کومه خبره کوله تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خو ته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامني غواړي. بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوز هم په دې کې لاس لري چې نامني غواړي. نو د پاکستان پوز خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي. دا ولې نامني وغواړي؟
دا ستاسو چې پاکستان یو سکیورټی سټیټ دی چې په معیشت باندې بداغي پر ریاست باندې دغه پر سیاست باندې دغه پر کلتور باندې د فوجي اشرافیت قبضه ده. نو جن چې دی هغه د پاره منافع بخش کاروبار دی او دیو جن هغه په دې کې خپل مطلب انټرست لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډیره مدا هغه د سټریټیجیک ډیپت چې کوم پالیسی هغه جاری ساتلې و دی دا خیال و چې موږ چې ہندوستان طرف نہ کوم حملہ کی دی موږ با افغانستان طرف ته چي دي یا خپل سټریټیجیک ډیپ ته خلو. نو دا غیم پکې مفاد شته په دې جنگ کې دیو جن غیم په دې کې ملوث دي او مخ کې سرویخ کال جنگ چې شوی په دې کې امریکا د ټولو نه زیات دای ته سپورټ ورکړی دی. درې دیش بلین ډالر په دې جنگ کې پاکستان فوج ته امریکا ورکړی دی. امریکا القاعده جوړ کړی دا او پاکستان فورس دا د دې په پټرنیج کې طالبان هم جوړ کړی دي او نن هم چې دا څومره جګړه روانه ده په کې دا غونډه قوتونه چې دي هغه ملوث دي.
مننه محمد صاحب. د دې دا لکه څنګه چې اغلی شاه جهان دا خبره وکړه ډیر کسان شک کوي. د شک تھیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبری کړی دی د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبری کړی دی. یو ځل ویل آکسفورد کې څوک وکنه ما یو وخت نو میر شو کنه هغه څه وایي چې د شک تھیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیر عامه شوې ده.
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه د سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډیر زیات جنگونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازم استحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ شروع کوو نو په دغه باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات پوځي عملیات وشول درغلم او بیا درغلم او خوخ بلې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول. نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري وسلوال شتون لري. نو دوی ویل موږ ته دغه سیمه خلکو لکه زبته نمونه واخلم دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی دغه سي ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانې دي په څونونه مظاهره کوي. هغه کوم دغه یو خبره کوي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی او دغه وجه دار چې په 13 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول پوځي څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کوره شو خو دغه باوجود امن نه راځي. نو دغه د وجه نه د تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا
تیورینی سازشی تیورینی هغه اولی دومره زرمخت لاړ شي وغه مخت راځي. خو وختي تاسو پښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده دغه مسلو د حلولو لپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی په هغې باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو وګورئ نو د پی ټی ایم یو شمېره کسان هغه ونیول شول، ارمان لوڼې یا داسې نور هغه پکې ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکه کیږي چې کوم پوهانو سزمنګ خبر کیږي هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغه ته نورم زور ورکوي، دغه چې کوم پلویان دي دغه رویه نورم سختیږي دې سره چې تاسو هغه زپی. نو پر ځای دې چې تاسو هغه وزپی هغه سره خبرې وکړي، نو دغه وجره د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې ویني نه د اوسه پورې د زمنګ با شروع کی تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور سنیو کته پاره کې دا خبره نشته چې ګیلمن وجل شوی دی مړ شوی دی. نو ال د کی چکلا دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې د باسونه نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي، د دوی څه مسلې دي. نو دا غي سره دا کیسه نورم خرابېږي. خو د دې حل چې ما ته کم ښکاري او زمونږ چې دلته کې زده کوونکو سو پوهانو سو ځوانانو سو خبرې کیږي، نو دا غي حل یا خبره ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سواد کې جلسې ته وینا کول، نو غي کې هغه دا خبره وکړه ک سواد کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چل ده کې د عملیاتو خبره شروع شي، نو سواد ټول ولس چې کم دی هغه په یوه خوله باندې ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دې وجه ده چې دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی په هری په خپلو مسلو باندې، نو ځکه هغوی څوک داسې په اسانه نه شي دوکه کولی. تیر وختونو کې دوکه شوي دي خو اوسې څوک نه شي دوکه کولی، نو هغوی زر یو موټی شي پاڅونونه او مظاهرې شروع کړي او حکومت ته دغه ورکړي دا خبرداري چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو قبایلي سیمو ګورئ هلته کې تعلیم ډیر زیات کم دی، پوهنتونونه کالجونه تر دې چې د پنځم نمبره سکولونه نشته دی، دلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي، پی ټی ایم د خپل باندې یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه که یو خوا دوی پر ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپل هم په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاجان، دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو. په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو، ارمان لوڼۍ ووژل شو، بیا عثمان کاکړ ووژل شو، له هغه نه وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو. عثمان کاکړ او هغه لوڼۍ دا دواړه داسې ووژل شو چې په څټ ووهل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، هلته عملیات شو، سرجري وشول او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما هم اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډېر ګیلمن شي، دوی به ورځ په ورځ په ځای دي چې دغه اسلام آباد را نژدې کې دوی به ډېر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
داسې دا چې ټول نړۍ خو زه د شک دا تیری کنسپیرسي تیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ په ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہلا خبر ہے، دویم خبر دا چی سو پوری تاس چی کم خبر اکڑا را چی دا ٹولو دا وجلو طریقہ واردات یو دے چی پسر باندے اولی سر باندے زخون وار کئی، دا خبر پخپل زی باندے دروستا. ہلو تاسو ما آو رئی؟
بلیو ما دا پختنا کولا کانا مالیو خو دا دی شک تیوری تاسو رات کڑا، تاسو ویل چی نا دانا دا یو دا حقیقت دے که دا شک تیوری رختیاوی کنوی، لیکن خبره داده چې یو ډول خلک وشل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغه کاورج نه ورکوي دغه سوی خبرې ته، لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیښته. نو دغه د شک تیوري په خپل پیدا کیږي،
پاتې شو دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې سکردار دی. پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارٹی دی او پختون قومي سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی د بلوچو سوال موجود دی. سونو پوچھ تاسو خبر وکړه چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنٹ سټرګل خبر هم چې وکړله. نو تر اوسه پورې خو پختون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي اکثریت چې دی هغه د پوره منځ د جوړ خبره کوي او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پختون کام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پختون مقدمه چې دا پاغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان پر ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو یا مونږ ځان ته خپل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره په خپل پکار ده. وبخښئ وبخښئ تاسو په اسلام کنسنسس په خپل کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی او پاتې شو د پاکستان د ریاست خبره. نو هغه ډېر جابر ریاست ته هغه سره سوپر سونیک هتیار دی هغه سره کاروبار دی 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
وبخښئ تاسو خبره پر کومه تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامنځته کی پښتانه قوتونه څومره چې دی د غسیمه کې. نو تاسو څه ګوري چې دا کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبر وکړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته. نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دا کنسنسس تبه ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دي تاسو په خیال باندې؟
دا خو په تاریخ فیصله کوي او دا چې د وختونو دومره سخت را روان نه ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو. نو ظاهر خبره ده چې دا ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لار نشته ده موږ سره. او موږ خپل ځان ته په فیصله خامخا کوو او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې سایل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زبر.
وبخښئ اغلی شاه جهان په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي. لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي حتی د افغانستان خواته سي دي دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم. تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سولیز مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره اغه تاسو لمه سره اندازه راسي کنه کله چې فشار راځي کله چې خلک وژل کیږي کله چې د سولیز مبارزه مخنیول کیږي نو هغه وسلوال سره نشل کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخ کړي.
ما په خیال باندې چې موږ ماته کوم کم کم پدې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې بوتل پکار دي کم از کم ماته په دې خبره وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وې چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولای چې آیا دا نوې لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنٹس چې دي دا نیشنلیست دي. زه په خپل باندې دا تیری ریجیکٹ کوم ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دی خواته د پاکستان خواته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي.
ګومان نه کوي.
محمد صاحب کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه د او تاسو مخکې د اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې وشتل سوې دي. لیکن لتیرو څو کلونو له 2013 کال را وروسته چې ګورو د مشال رادیو لاره کوم راپورونه را تاسو خبره کړې دي پښتانه ملت پال ډیر سره وشل شوی نه دي.
هم دغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه ویلې کنه که نقیب مسیر مړ شي نو دوی برا یوځای شي که ګیلمن مړ شو نو محسن دول په خپل باندې هسپتال ته ورلې که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګری ورلل خو چې کله دغه حالت نه وي څوک مړ شوی نه وي څوک وژل شوی نه وي نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي یو بل مخالفت کوي یو بل پسې ملنډې کوي لانجې جګړې کوي ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستل نو همدغه خبره ده چې څومره قوم پرسته ګوندونه دي زیاتره قوم پرسته ګوندونه هغوی په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي سازمانونه جوړ کړي دي نو هغه الله یو ځای کېږي چې کله غټه پیښه وشي لکه دا هغې پورې دوی نه یوځای کېږي
او چې دوی
غمجنه پیښه او چې پیښه وشي نو هغه هم څو ورځو پورې بیا د هغې نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي خپلې ګټې شروع شي او لکه زه به ستاسو لنډه خبره دا وکړمه چې د خیبر پختونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهیږم او دلته کې د پاکستان ترکین صاحبو دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ که د عمران خان جلسو ته وګورئ نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی خو که اوس د پاکستان ترکین صاحب د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده نو اوس ځوانان لګې دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله منظور پښتین سمه خبره کوي چې دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی د پښتنو دپاره تاوان دی د بلوچانو دپاره تاوان دی خو که سبا بیا د پاکستان ترکین صاحب د مشر د ریاست سره روغ راځي د پوځ سره روغ راځي د ته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي نو همدغه ځوانان به بیا همدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ تاسو پادار نه پښتنو ته به دا خبرې کولې نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان پښتانه ځوانان هغه الله را یوځای کېږي چې کله څه غمیزه وشي او دا ډیره
دا د غم
خبره تاوان خبره
مننه مومن صاحب اغل شاه جهان دلته د دې له خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي خو مخکې تاسو دا ویل چې دا تاریخ جبر دی او اخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه شي کوم افغانان دي هغوی د ټول سیمې خلک اخر به یو پریکړه کوي لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسنی شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی خپل سیاستواله مور سره یو ځای نه دی یو لویه برخه په پاکستان کې د سیال د چي اقتصاد ډیر خراب دی په میلیارډونو ډالر پاکستان قرضدار دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستئ چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالر ته رسیدلی کورنۍ او بهرنۍ پور بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او نو تاسو څه اټکل کوي چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله
یو خو چې تاسو کوم خبرو وکړل چې پښتانه چیرې نه دی راوځي شوی دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم نه د پاکستان د غونډ تاریخ ټول نه غټ مترکی غونډ پاتې کې ټول پښتانه بلوچ او نور سیندیان هم ورسره ملګري وو یو خو دا خبره صحیح نه ده تاریخي طور چې چیرې هم پښتانه نه دی راوځي شوی دا خبره بالکل
خو اسمت څه بس تاسو او بخې هغه نه به تقسیم شو ویشل شو بیا په تاسو ګوري
او دا سدا چې بیا دا چې دا سې پونم جوړ شوی وو او اوسم نن چې زتا تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقی قوتونه دي کم پرست قوتونه دي هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي نو دا سینه دا چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناشته ځیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلارې صدا دلته خلک ناشتي هغه خپل غلي ځنې کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکا یو جدوجهد مبارزه چې دا هغه جوړه کړو او پاتې شو تاسو بخنه غواړم
مو بخښي بیرته پام دا تاسو پام دغه خبرو کې بل څه د څه په بار لته سره به مبارزه کوي لدی سره به مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو او کبل دې سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
دا سدا چې دا غدا دا سه وګت جندي دا اوګته مبارزه ده ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې پدی شخړه کې پدی سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي پدی کې امریکا لگیا دا پے کہ پاکستان فوج لگیا دے پدی کی چین مفادات لری پدی کی عرب مفادات لری نو دیو جنا زداوایم چې دا چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بی تفاقی دا وجه چې دی پښتنو وجل کیږي دا نقطه نظر درست نه دی. دی کې ډیر زیات قوتونه چې دی هغه لګیا دي او هر چا خپل خپل پراکسیز دي، هر چا خپل خپل طالبان دي، هر چا خپل خپل ډیت سکواډس دي، او دا تبعی چې دا صرف د پښتنو د نا اتفاقی په سر باندې اچول چې دا غلطه خبره ده. پښتانه جنګېدلي دي، این پی چې دي تقریبا 1212 خپل ټاپ موسټ فرنٹ لائن لیڈران چې دي هغه شهادتونه شوي دي. دې نه علاوه زموږ فنکاران ادیبان ټول لګیا دي مسلسل مبارزه کې دي او سلام مشورې نن روانې دي. نو زه خدا وایم چې بهرحال مونږ هلې ځلې چې دي زموږ مبارزه چې ده هغه دوه مخیزه ده. یو خدا چې زمونږ سیمه باندې چې کم عالمی استعماری جنگ دی، ڈالری جنگ دی، مونږ د خلاف جنگی دی. دویم چې دی د پاکستان چې کم ریاست دی په خپله باندې په دې کې ملوث دی، هغه سره سره زمونږ چې کم د حکمرانۍ حق دی هغه پښتون کام ته نه دی ملاو، بلوچ کام ته نه دی ملاو. دې نه علاوه زمونږ وسایلو باندې قبضه ده او ورسره ورسره زمونږ چې کم خاوره ده په هغې باندې دوی کله اډې جوړوي، کله سکي او کله سکي، او کله هغې نه کوریډور جوړوي، کله سره زر ترېنه وباسي، کله وسایل ترېنه خوري. او نو زه دا وایم چې اوبه، بجلی، قدرتي وسایل، دې ټولو باندې چې خبره کول دا زمونږ مبارزه ده چې کامی سوال کامی چې مر خلاف مبارزه او ورسره ورسره داغه ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. دې نه علاوه پښتون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبور دی، ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللی دی. پښتنه ښځه چې ده هغه بې تعلیمه پاتې شوه، روزګار نشته، علاج نشته. دا هم زموږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې موږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د 1415 شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده، دا مبارزه لنډه نه ده، دا یو لوی جنگ دی.
اغنیش راجان ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او دی په اسلام آباد کې ووژل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډو.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمه پیښه تا ل متفاوت زاویې د ازادي ځنګړي ومه ورځ کې هرکلی کوم. نن خبرېږي چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یو واړه کلی کې وری، خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو، او له دې هم خبرېږي چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لزګونه زره ماتمي ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لزګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي گزار ورکو.
منظور پښتین څوړو د پوره تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصلې او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی، او دا ملګری چیرته په داسې حال کې چې خلک غفه دی، خلک غوسه دی، د خلکو راپارول ډېر آسان دي، ډېر زیات ویډیا دي. خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي زه چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره چې د سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه چې تر کله پورې امکان لري، دا برداشت آخر تر کله پورې امکان لري.
یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډره راپور د سیراوي کس یو خپل حق واخلي. خانه خدا باندې د پښتنو د ځوانانو مینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې لوړه بوله نه لګوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست، د جابر ریاست او آی ایس آی ته د غاړې ټوک جوړوو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسۍ او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کېږي
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی. په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستانی خارجه وزیر له لوړ پوری پلاوی سره کابل ته ځي. دینه مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي خو خبره به ورسره د ازمه استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي بد اعتمادي ده د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ را تګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسي او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونی برید غندل او داغه په مړینه خوښيني خوتلی ده. طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله خان، حمدالله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلی، ضیاءالحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنګین دادفرس پنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کوم وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او اوسنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونې د یو ډله ییز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روغتون کې ساور کړه.
زما په قتل کې دا نور نړۍ چوپ د خیر دی خو مسلمان زه خو ستا د کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وی چې توبې به باسي ځکه چې زه د شپږو خویندو کشرې ورور یم.
کتام ډېر دروند ټکای دی زما د خلینه وطله ډیر مشکل دی. ګیلمن پښتین هغه زمونږ په منځ کې نشته دی او
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سخت پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی زائد شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی دی.
هغه وخت کې مزګه چې هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوند کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنټ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوژي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقم هغه مړه بازګر راژوندې کړي. خپل کوشش هر ممکن وکړو. زما چې کوم معلومات تھی هغه په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورټس ولېګل، یو ځای بل ځای ته هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی و هغه ځای کې چې کوم د سی ټی وی کیمرې لګېدلې هغه هم خراب دي. نو دغه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرزي شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پورې د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه مومنټ شوی دی، داسې په حرکت کې اوس پورې یوه اداره هم نه ده راغلې.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری و د پښتنو په څو لویو خارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د ورستی دیدن په مخه کې خودل شو خبرو ته وسپارل شو.
خانه خاده د مبارزه په ځوانانو باندې پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودل د کله کله یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل دی چې یو ملت یو قوم یو په لویه پیمانه ډله راپورته سلاوي کس یو خپل حق واخلي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې غوړه ګوله نه لګوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست د جابر ریاست او ایس آی ته د غاړې ټوک جوړوو. موږ ایس آی یا پنجابي ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بېګنا انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ دپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي.
او وروسته لاغې چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سرې میاشتې ټولنې د رئیس او مرستیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سرې میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابي په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سرې میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي چې ملا نور الدین ترابي د دله غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یوکان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خپرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سرې میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکې اقدامات او د ناټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات د قانون په استعمال او موسیقي بندیز د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو منځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوی دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوی دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بی بنسټ ادعا ویرو په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو هغه کنارینه او یا هم شزینوي شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالي د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه او دی بالمعروف فقه دی په پام کې نه نیولو لکبله داسې اجراءات ترسره کیږي که دی امر بالمعروف دی محتسبینو لخوا چې عاد خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دی او دوی نه ترې خودسرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې درسره د کور نه راوتلې ده؟ د ښار ښکلا نقش نگاري، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پو لیکل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوي چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونه افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غځولې او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخ ته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی، خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانشم باید چې یو سفر به غټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پوري وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې طرف فاز یاد شوي امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوي دي، په هغې کې په خیبر ضلع کې، دغه رنګې په وزیرستان کې، او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختوګړي شوي، یو پولیس او یو فرنټیر کور والا، هغې کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زما نظر دا دی چې بیا هم سفرونه وي نو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی، دې ته مجبوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوچو سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. بارده چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوزه پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي، بلوچان هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم وویل که چیرې تعرض کړي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته خبر اترې کې د نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نور ناندرې چې دي د ټي پی ټي ټي پی ټي بخروان ټي ټي پی او نور مسائل به هم حل شي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لاغه هوا ده د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسما نه دی اعلان کړی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي دغه کمشنری مشر فلیپو ګراندی پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده هم وغځي. جنو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده، د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یاد شوي دي، دا هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کارډ هغې سره یې د هغې موده کې د یو کال توسیع شوې ده، غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې. زما نظر دا دی چې دا یو ښه ګام دی، ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غځوله، او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سټیزن کارډ دی د هغې په اړه باندې پاکستان څه پرېکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي، خو چې کوم پاکستان د بی اسناد او د دی وای یا نا قانون ورته وای راغی پاره چې کوم په 13 اکتوبر کې دیو پالیسی ځان کړه چې غی بزی او پینځه لکه شاوخوا ویل کیږي پاکستانانو چې هغه ته هم دی نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا پاری باندې یو ایو فشار وو چې او ځنه پکې تللې مو بیا لاغې دوستا لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر جوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده، خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلې د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوي تصویرونه وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته له څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پرې د طالبانو د حکومت خپل شوارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخته. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی وو او له یو ورځني بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو او خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه سری دپاره مونږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغه د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولای شو. هغه مونږه پیدا کړه په مزار شریف کې. هغه دا هنر له ایران له ځان سره راوړ او په ایران کې زده کړو او په ډیره خوري په یو ونه کې دغه سلیم په هغه نهایی کاری فشار سره جوړ ک د دې لپاره خو ختیف ځانګړي خختي بیا هم په کابل کې په یو کارخانه کې پیدا کړی. همدارنګ په ډیر کم مصرف سره لیکن په ډیر کم وخت کې په ډیرو کم امکاناتو سره د ډیرو هغه نهایی مینې او خلوص سره دغه سلیم غوړه غوړو دا د لرو بر افغان ولس د وصل نقطه و. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلی کې ورنګول شو او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلی رنگونه تور شول لیکن دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو باسونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته رواندا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کیدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنیدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې رواندا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستي ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولی وو تر څو یې رواندا ته انتقال کړي، خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخي اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لوی سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د رواندا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو ګرمه موضوع دا هم و چې د طالبانو حکومت افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو انجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغه څرګندونو ته په ځواب غړو فعالانو ویلي طالبانو نجونی لزده کړو محرومې کړي دي خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکس پاڼه لیکلي، بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې اکس پاڼې باندې بیا ځلې خپور کړی دی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانی چې حتی په پرمختللي نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانی د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانی د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي، چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالیو او حتی نورو استونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه، چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړوونکو ته $60,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته، خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی، له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې اعلانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري، خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبرېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډله آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډله اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غا رحمت دی چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځنه کوي، خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماو سنرام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میګاله کې پروت د چی په اوسط ډول د کال یو لزره اته سوا 3 میلیمتر باران پکې وری. حتی دا سم شوی چې په 1950 کال کې هلته د کال 26000 میلیمتر باران وریدل. د موسم رام معنا دا ده چې د یخو کارنو ځمکه او دل تاریخ هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي، تر دې حده چې هلته د 2022 کال د جون په 1.5 ورځو کې له 1000 ملي متر زیات باران وریدل. حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 200 ملي متر باران وریدل. په دې کلی کې د بنګال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خندونو یاد کله پوره باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادي راډیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ هر سهار را وسلوي پا پزړک می د مینې ولولې را پرلې او پزړک می د مینې ولولې را پرلې او ستاده پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شرنګ هر سهار پښتنې پزړک می د مینې ولولې را پرلې او پزړک می د مینې ولولې را پرلې او ساده بنگڑو شنگ شنگ